Radio.
شنبه د تلی ولسما د اکتوبر اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وروسته د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو په اروپا کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتو د څلور اړخیز غونډې له جزئیاتو خبرو چې د افغان کډوالو مسله پکې څېړل شوې ده. خو لومړی خبرونه. ملګرو ملتو او افغان حکومت له پاکستان او ایران غوښتي دي چې له کډوالو سره سم چلند وکړي. په کندوز کې جګړې روانې دي. امریکا په سوریه کې د روسیې له لوري د جنگي جنایتونو د لګولي تور د چړنې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت او ملګرو ملتو له پاکستان او ایران وغوښتل چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په جبر او بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د جمعې په ورځ په جنوا کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په ایران او پاکستان کې دیره دي د لوړې کچې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان هیئت مشي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوله. همدارنګه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د رئیس سربیره پکې د پاکستان او ایران لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې تېره شپه هم د کندوز ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه وه، د دې ولایت والي وایي هغه سیمو کې چې له طالبانو نیول شوي اړو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل کړې دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن شنبې به نورو هغو سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسېږي چې ورته عاجله اړتیا ده. ښاغلی عمرخیل وویل په جنو ځایونو کې د اوبو نلونه قطع کړي وو. د جمعې په ورځ بیرته دا نلونه ورغول شول او اوبه خلکو ته ورسېدې. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه شوې ده. د کندوز والی زیاته کړه چې په کندوز کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یوه سروې هم پیل شوې ده چې هغه کورنۍ او کسان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري معلوم کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې هڅه کوو چې په کندوز کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د کندوز د جګړو تازه حال درکړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسګونو زرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خپرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کیږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس دا ستونزه نشته. په دفاع وزارت د دفاع وزارت مرستیال ویند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا سیمنه ای کې ای هم موږ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریه او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرلوت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا د حلب د رواني جګړې په اړه چیرته چې د 2500 شاوخوا کې ملکي وګړي ایثار پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو څرګندونو ګڼل کېږي. مسکو د جنکيري د دې څرګندونو په وړاندې چټک عکس العمل وشو ده او د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د روسي یو تلویزیونی چینل ته وویل د دې ټرمینالوژي ترشا جدي قانوني عواقب موجود دي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګنده روسیه تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. د واشنگتن په وینا په دې کار سره روسیا غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت د اداري رئیس د جمعې په ورځ په اعلامیه کې وویل دا باور لري چې د روسیې حکومت د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په شمول د امریکا د یو شمېر شخصیتونو او اشخاصو د ایمیلونو حق کول رهبري کړی دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې هڅو اندازې او حساسیت ته پام یوازې د روسیې لوړپوړي چارواکي د ډول فعالیتونو اجازه ورکولی شي. تر دې مخکې د سایبري یا آنلاین امنیت خصوصي شرکتونو ویلي وو چې د روسیې د امنیتي ادارو سره تړلې ډلې د امریکا د یو شمېر سیاسي ادارو او شخصیتونو د ایمیلونو په حق کولو کې لاس لري. فنلند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ. دواړه هیوادونه دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د روسیې جنګي جټ الوتکو د فنلند له هوایي حریم سرغړاوی زیات کړی دی. دا نوی تړون د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع د وزارت د مرستیال رابرټ وورک او د فنلند د دفاع د وزیر یونسی نینیستو ترمنځ لاسلیک شو. فنلند چې د ناټو غړی هیواد نه دی لا د مخه له امریکا سره په وچه اوبو او هوا کې د شریکو پوځي تمریناتو په وسیله همکاري کوي. د فنلند ګاونډي هیواد سویډن هم چې د ناټو غړیتوب نه لري له امریکا سره د جون په میاشت کې ورته د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
In Afghanistan current context, take all possible steps to ensure that return is gradual and occurs at the pace at which my government can facilitate.
Abdullah Abdullah Pujinawa ki da Afghanistan Pakistan Iran aw mulgur mil to gadi gonde to wel che hwa ta da Afghan kadwal ustanidana bay tadriji bi da siwi che da da pawaina zama hukumat wakawale shi da dui la para asan kya bi barabar ikri wrande pakhparawana ki da ijrai reis ta sargandawano juziyat dar kawo. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کندوز امنیتی وضعیت څیړل شوی. د پاکستان په بلوچستان کې دوی چاودنې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د روسیې له لوري د جنګي جنایتونو د تور د څیړنې غوښتنې کړې. د دې خبري مجلې په وروستیو کې په کابل کې د خښتو له یوه سوداګر سره شغېدلی و.
زه د خښتو کار کوم. دغه جنازو د ساسته زو موټر لرو باروي راوړو ته خرڅو.
په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پاړه په جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې کې د افغان حکومت اجرایه رئیس له ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره دي له نړیوالو بشري قوانینو سره سم انساني چلند وکړي او هغوی د په زور او بیړه له خپلو هیوادونو وتلو ته نه مجبوره کوي. دا غونډه چې په جنوا کې جوړه شوې وه پکې د ایران او پاکستان د لوړپوړو استازو په شمول د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ رئیس او نورو چارواکو برخه لرله. پدیاړه نور تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
افغان اسرائیل رئیس د څلور اړخیزي غونډې ګډونوالو ته ویل د دې ورستنو شو کډوالو لپاره د اساسي خدماتو برابرول او د دوی د لومړنۍ اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی. خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر قربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دې په خپل خوخه او تدریجي وساتي. ښاغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي. د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي. دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي. افغان اجرایي رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوې ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې د ده په وینا دا موده باید وغځول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو شوو ژمنو ته په اشاره وویل. د مرستې او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو په رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسه یې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لرې واوسي. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چار وزیر عبدالقادر بلوڅ ویل هیواد د افغان کډوالو پستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اسرائیل رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې داسې یادې کړې.
وزیر مهاجرین پاکستان
خغلی فیصل وی د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویل چې حکومت یې د افغانستان په موافقه افغان کډوال خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلام مشوره کوي او دا کار به د دوی په سلام مشوره کیږي. د نوموړي بله خبره دا وه چې دوی د روان کال له ډسمبر میاشتې څخه د بل کال د مارچ د میاشتې تر پیل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د ایستلو پروسه او په دې برخه کې ټاکل شوی ضربله جل ځنډوي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي ځکه د ده په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر په بې ساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایي رئیس عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي او یا هم د بیلابیلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د روانې خبری مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې تیر شپه د کندوز په ښار کې جګړه روانه وه. اوس چې لمر راهسک شوی دی حال بدر کړو چې لا هم جګړه روانه ده او که نه ده. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دغه اوس د ټلیفون په کرښه راسره دی. آریان صاحب، اوس په کندوز کې امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
مننه شیبه، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه هم دا شیبه د کندوز جنوبي څنډه یعنې د خیابان مدرسې مخې څخه تاسو سره خبرې کوم. تیره شپه تمامه شپه د کندوز غربي سیمه کې او شرقي او شمالي سیمو کې درنه جګړه روانه وه او د سپکو وسلو او درنو وسلو غږ اورېدل کېده. همدارنګه پوځي هلیکوپټر هم خپلو بریدونه کول. د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونه تیره شپه توانېدلي دي چې د کندوز غربي څنډه یعنې د سپینزر چمن شاوخوا سیمې کوټې ګرد سیمه دا د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي دي او لا هم دوی پر مخ روان دي. همدارنګه دوی د کابل په بندر کې هم پرمختګ کړی ده او د کندوز شمال شرق لور ته چې د بالایسر دغه بالایسر سیمې د بالایسر شاوخوا سیمې هم دوی پاک کړي دي. دلته دویمه حوزه وه، امنیتي حوزه، دغه حوزه هم بېرته افغان ځواکونو نیولې ده او د کندوز ښار شرقي څنډه یعنې د خان آباد بندر، د خوجه مشهد سیمې، شفتالو باغ، دغه سیمې هم افغان ځواکونو نیولې دي. خو لا هم د ښار په غربي او شمیر سیمو کې، شمالي او شمیر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې هڅه کوي د نن ورځې په اوږدو کې دغه ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دا هغه پوښتنه ده چې د ورځې په اوږدو کې به معلومه شي چې افغان ځواکونه به وتوانېږي دغه ښار
بله. آریان صاحب، دغه اوس چې تاسو په کومه سیمه کې یاستئ د ډزو آوازونه اورېدل کېږي په همدې سیمه کې هم؟
بله، و دلته هم د سپوک او درنو وسلو ډټې اورېدل کېږي. خو جګړه دومره شدیده ده، وقفوي ډزې دي او له داسې فرعي کوڅو نه هم خلک یو نیم راوځي د دورې ښارګوټي په لور روان دي ځکه چې هلته دوکانونه خلاص دي. سو د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابرې کړي. سو د چا په لاس کې د ګازو ډبه ده، چا سره مثلا په غلطک کې 4-5 بوشکې اچولې، سلاټ غزې نه اوبه راوړي، څوک روان داسې ډوډۍ راوړي. داسې یو نیم کسان هم له فرعي کوڅو څخه د دوري بازار لوټ روان دي.
آریان صاحب، تاسو له چارواکو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې تلفات څومره اوښتي دي او یا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی څومره کسان په دې جګړه کې تر اوسه پورې وټل شوي دي؟ مطلب مې د تیر شپې له جګړې ده
تروس پورې دواړو خواوو په دې اړه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې څومره کسان د دواړو خواوو څخه وژل شوي دي او یا ټپي شوي دي. په دې اړه دوی څه نه دي ویلي.
اجمل آریان، مننه. لاند خبرونه لرو. د کندوز د شار ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو د تیر شپې د جګړې په ترڅ کې له طالبانو تصفیه کړې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی د په جبر او بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسکونو زرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خبرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کیږي یوازې د تنخواګانو په لیستونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوری په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګنده روسیا تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو له کندوز د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې واوریدل چې د کندوز په ښار کې تیر شپه ترانه جګړه روانه وه او د کندوز د ښار یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د کندوز د جګړې په اړه مطالب خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
ځینو غربي ورځپاڼو او خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د کندوز ولایت پر امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي کال مخکې هم کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی و چې بیرته نیول یې له تلفاتو سره ملګري وه، ځکه هغه وخت په تیروتنې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون هوایي حمله وسوه چې د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون ځینې بېګناه کسان پکښې ووژل سول. په لیکنې کې راغلي دا ور د کندوز ولایت په ګڼمیشتو سیمو کې له دوشنبې راهیسې روان جنگ د دې سبب سوی چې د ملګرو ملتونو په حواله لس زره کسان کډې کولو ته مجبوره سي. برېښنا نسته، خوراکي مواد او اوبه هم په سختۍ ترلاسه کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا کندوز له بشري ناورین سره مخامخ دی. د امریکا خبریدونکي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا د کندوز ولایت په باب د ملګرو ملتونو بیانونو ته اشاره کړې او لیکي ډېرې کورنۍ نه دي توانېدلې چې د کډې کولو په وخت کې د خپل کور مهم وسایل له ځانه سره یوسي. دوی هر څه په خپلو کورونو کې پرېښي دي. د لیکنې په حواله ملګري ملتونه له افغان حکومت سره همکاري کوي چې زیانمنو سو کسانو ته مرستې ورسول سي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي نور ولایتونو له دې جملې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف او کابل ته هم کډه سوي دي. فارن پالیسي خپرونې هم په خپله یوه لیکنه کې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت ته کتنه کړې. په یو برخه کې لولو تیر میلادي کال هم د سپتمبر پر 28مه طالب جنګیالیو کندوز ښار نیولې و. د لیکنې په حواله دوی د سهار په لومړیو کې کندوز ښار ته لاره ومونده او تر غرمې پورې د ښار مرکز هم ونیوه. د خبرونې په حواله د 2015 میلادي کال د اکتوبر پر 3مه د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو د ورځې په لومړیو کې د خپلو افغان همکارانو په غوښتنه هوایي حمله وکړه، خو وروسته څرګنده شوه چې دا د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول مرکز نه بلکې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون وو. د خبرونې په حواله د دې حمله د کال له پوره کېدو سره جوخت وسلوال بیا د کندوز ښار دروازو ته رسیدلی دي. په همدې تړاو اکانومیست مجلې لیکلي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل په ځانګړې توګه پر کندوز ښار حمله په بد وخت کې سوې ده، ځکه هم مهاله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بروکسل کې د مرستندویانو په کانفرانس کې وو او افغان حکومت خپلې دوه کلنې لاسته راوړنې پکښې څرګندې کړې او د راتلونکو کلونو لپاره یې خپل لید پکښې واضح کړ. د مجلې په لیکنه تیر کال پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په لوړ آواز ژمنه کړې وه چې دا پیښه به بیا نه تکرارېږي. مجله لیکي دا ور د وسلوالو تر حملې څلورویشت ساعته وروسته د افغان ځانګړو ځواکونو او ناټو پوځیانو تر رسیدو وروسته وسلول طالبان شاتګ ته مجبور کړی سوي، خو د دې پیښې له کبله رامنځته سوی شرم لا هم پر ځای پاتې دی. اکانومیست مجله زیاتوي دا یوازې کندوز ښار نه دی چې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، بلکې هلمند او فراه ولایتونو دغه ورځ د افغانستان نورو برخو ته هم تهدید پیښ دی یا هم د جنگ په صحنو بدل سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روان خبرونې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ایم اسونه لولو، خو اوس په پاکستان ته مخ کړو. د بلوچستان مچ سیمې ته نږدې د پنجاب راولپنډي ښار ته پورتلون کې یو اورګاډي غبرګو چاودنو شپږ مسافر وژلي او شاوخوا شل تنه یې ټپیان کړي دي. د چاودنې مسولیت د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو سازمان پر غاړه اخیسته. دغه چاودنې د کوټې او پنجاب ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ هم پرون وسنډاوه. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پر راپور کې.
د جمعې په غرمه د جعفر اکسپرس په نامه اورګاډی له کوټې د پنجاب راولپنډي ښار ته روان و چې مچ سیمې ته نږدې په بیګم سیمه کې یو په بل پسې دوه چاودنې پر وسوې او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مچ سیمې پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو د اورګاډي له پټلۍ سره له 6-8 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد شخ کړي وو او هغه وخت وچاودېدل چې اورګاډی پر څنګ تېرېده. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق تر چاودنې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو په وخت وویل راولپنډۍ ته د تلونکي اورګاډي پر دویمه ډبه چې لومړۍ چاودنه وسوه نو اورګاډی سمدستي ودرېد او کله چې مرستندوی کسان ورته راورسېدل نو د اورګاډي پر څلورمه ډبه هم ناببره چاودنه وسوه او اورګاډي ته یې زیات زیان واړاوه. په دغو غبرګو چاودنو کې څلور تنه ځای پر ځای وژل شوي او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو چې سمدستي د مچ او کوټې روغتونونو ته یوړل شول. په ټپیانو کې مېرمنې هم شاملې دي. د روغتون سرچینې وایي په ټپیانو کې د ډیرو کسانو حالت مرګونی و چې وایي له هغوی څخه دوه تنو نور هم ساور کړی او د مړیو شمېر شپږ تنو ته رسېدلی دی. د اورګاډو د مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق په وینا چاودنو د اورګاډو پټلۍ ته هم زیان اړولی چې وایي له امله یې د کوټې او پنجاب ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ د پټلۍ د رغېدو تر وخته ځنډولی دی. پر اورګاډو د برید مسولیت د بلوچ لیبریشن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکي بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په مچ او سوی سیمو کې په وار وار د کوټې او پنډۍ ترمنځ پر تلونکو اورګاډو وسلوال بریدونه سوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي او مسولیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو منلی دی.
خبری مجله اوري.
فرانسه وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا د شنبې په ورځ یعنی نن د هغه پریکړلیک په اړه رای ورکوي چې د سوریې د جګړې په اړه دی او مسوده یې د هیواد وړاندې کړې ده. په دې پریکړلیک کې له روسیې او امریکا غوښتل شوي چې په حلب کې د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو ضمانت وکړي، خو روسیې داسې ښودلې چې دا پریکړلیک به د امنیت په شورا کې ویټو کړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد اجمل اند راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړلیک د راپورته کولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي. نوموړی چې له خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته یې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل هیله من دی چې د سوریې د جګړې په اړه به یې دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي به شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجود و خبریالانو ته وویل جان کیری وایي روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو ماشومانو او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د ښار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حقه استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتي چې د سوریې پر حکومت د خپل اغېز کار واخلي او د حلب د ښار د بمبارۍ د پای ته رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. د نوموړي په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړلیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې چې متن د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي، همدارنګه د ملګرو ملتونو له عموم منشي بان کی مون څخه وقتل شوی چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربن لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوی وکړ پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوې دې طرحه کې له روسیې او امریکا غوښتل شوي څو د جګړې د پای ته رسولو ضمانت وکړي او د حلب د خار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پای ته ورسي. دا پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د خار د ختیځې برخې د نیولو لپاره دغلته د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوختي. د حلب خار په دې سیمه کې 250,000 ملکي وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
اوسم د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې لداس چا سره شغیدلې و چې خشتې پلوري، خو تر ژوند رنگونه پروګرام وروسته ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلول.
د ژوند رنگونه
لومړی خوستړی مشه کنوم دی راته وای
تستړی مشه مانوم د زیارمل
څه کاروبار کوي؟
زه د خښت کار کوم. دغه جنه زو د ساو سزو موټر لرو باروي روړو ته خرڅو.
د څه خبرنه چې مثال ته په زر افغانۍ واخلی او دلته په 5000 افغانۍ خرڅ کی؟
نه غوم نه تاله کله لرو. هغه نه دلته په اوس فلان نرخونه دلته په 2200 روپۍ دلته مون خرڅو په 3300 په دغه ټوی خرڅو.
تاسو یو موټر خښتي خرڅوي کنه؟ داسې بل حساب ورته لری؟
نه نه موټر کې خرڅو مثال د یو موټر کې 3000 اختبار ده د زر باندې په حساب خرڅو زر په 3300 داسې خرڅو.
په ورځ کې څومره خښتي به خرڅوي؟
ورځ کې نو برابری ده، یو موټر دوه موټر داسې ده.
دې کې خو بخي او بدې می
خښتي ښې او بدې لري، سانچا لري، قالب لري. دغه سانچا یې څه لږ زره قیمته ده.
ښې په څو دي او هغه ناښې په څو دي؟
ښه خښته یې په 3500 او دا خراب یې په 3300 داسې.
له خپل کار راضي یعنی ژوند دې جوړ دی ورسره؟
والا ہم راضی ہم نہیں راضی پتے شکر پتے بادشاہ جانا اللہ سمجھاتے چاچ نہ روز مرا گٹو خروے اور راضی پتی نہیں جانجال واسکر پولیس ہوتا خلق ہم ڈیر ضروری پتہ راضی نہیں
دا خختے چتا سویرا وڑی دل تے سوک ڈیر در ناخلی
ڈیر والا دا خپلش شخصی خلق کیا ہلا کور والا ڈیر اخلی دولتی کارونا ستا خو پغه باندې دی خبره شرکتونه دی په شرکتو مونږ اعتبار نکو ولی که راضی خخت اخلی یان په پیسو زوري یا نه راکی یا تختی اوس دوه کاله مخه دا مکتب قرارداد مانی ولا حقوق ته می خخت ویړ 15 سال لپاره دلته بل سړی ضمانت وک دا مکتب سره کنه په خدای په پیسو می دوه کاله وته اخر می دوه کاله بعد دا سړی را ټینګه ما ته 15000 دیمه سره کوی ته خلاص.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شبنم ابراهیمی له میدان وردک نه لیکي د میدان وردک شاروال د شار سمسورتیا ته توجه نه کوي. قلمیار لیکي د غورک او کندهار ترمنځ لاره خرابه ده، پاملرنه دی ورته وشي. سعید همایون غورزنګزوی لیکي وبخشي د لغمان له دولت شال ولسوالي د کندوز خلګولې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅون نه کوي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي لوګر ته زیات شمیر افغان مهاجر له پاکستان راغلي دي، خو د هوا له تودېدو سره د راغلیو کډوالو ستونزې په زیاتېدو دي. دولت دې ستونزې ته جدي توجه وکړي. مریم سادات له میدان وردکه پر استولې اس ام اس کې حکومت ملامت کړی دی چې کندوز ته توجه نه کوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي لیکي حکومت دې د راستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي، هسې په هسې د هغوی نه تشویقوي چې افغانستان ته راشي. فتانه عثماني له زابل لیکي فتانه عثماني له زابل هغه کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته ستنی شي. دا لیکي دا کسان باید ونه ځورول شي. عبدالرحمن د کندوز د جګړې په اړه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د کندوز په جګړې کې دغه ښه خبر دی چې لازادي رډو مو واورید چې طالبان په شا شوي دي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی د کندوز د جګړې په اړه ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د کندوز د جګړې په ارتباط خلکو له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي د فساد په وړاندې مبارزه باید پر ټولو خلکو عملي شي، یوازې پر کمزورو عملي نشي.